دوه بجې شوې. السلام علیکم. هیله ده چې د روژې مبارکه اتم ورځ به مو په خیر پیل کړی وي. درنو اوریدونکو، زه احمد تکل یم. ستاسو پام د ازادۍ راډیو د دې او ساته خبرونې اوریدو ته راګرځوم چې د امان الله امیرزی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې به واورئ چې د فلوریدا ایالت په یو کلب کې د 500 کسانو د وژنې د پیښې پر وروستیو پر مختګونو با تاسو ته جزئیات وړاندې کړو، او په یو بل راپور کې به د ولسي جرګې لخوا د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د ولسمشر د تقنینی فرمان د رد موضوع وڅېړو. نور راپورونه د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه هم خپرو، خو په سر کې پام وکړئ خبرونو ته. په نړیوالو خبرونو کې چې څو شېبې وروسته وړاندې کیږي، و به وریئ چې اف بی آی وایي عمر متین چې د فلوریدا ایالت په یو نایټ کلب کې 500 کسان په ډزو ووژل، له داعش ډلې سره د وفادارۍ اعلان کړی و، او د ایران انقلابي ګارد نن وویل لږ تر لږه 15 کوردي وسلوال له عراق سره پولې ته نږدې وژل شوي دي. نړیوال خبرونه وروسته راځي. لومړی ناجیې ساپۍ ته غوږ شئ چې کورني خبرونه وړاندې کوي.
په تورخم کې د رامنځته شوې نښتې له امله 21 پاکستانی سرتیري وژل شوي. د ولسمشر دویم تقنینی فرمان نن د ولسي جرګې د اکثریت غړیو لخوا رد شو. او په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د قاطع ملاتړ ماموریت هغه ادعا ویردوي چې طالبان د افغان ځواکونو بایومیټریک سیستم ته لاسرسی لري. د خبرونو تفصیل. د افغان حکومت یو باوري سرچینه وایي چې په تورخم کې د رامنځته شوې نښتې له امله 21 پاکستانی سرتیري وژل شوي او 23 نور ټپیان دي. د سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط نه ازادي راډیو ته وویل چې برید پاکستانی ځواکونو کړی او افغان ځواکونو یوازې له خپلې خاورې دفاع کړې. خو دغه سرچینه وایي چې افغان حکومت به د پاکستان د دغه ښکاره یرغل په اړه مستند کیدونکي اسناد ملګرو ملتونو ته وسپاري. د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د ولسمشر دویم تقنینی فرمان نن د ولسي جرګې د اکثریت غړیو لخوا رد شو. د ولسي جرګې غړیو وویل چې دا فرمان جرګې ته له قانوني مودې څخه په ځنډ لیږل شوی او په کې انتخاباتي اصلاحاتو لپاره کوم میکانیزم په پام کې نه دی نیول شوی. له دې وړاندې هم یو ځل د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان د ولسي جرګې لخوا رد شوی و، خو تر اوسه جمهوري ریاست په دې اړه څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د قاطع ملاتړ ماموریت هغه ادعا ویردوي چې طالبان د افغان ځواکونو بایومیټریک سیستم ته لاسرسی لري. د دغه ماموریت د اړیکو مرستیال او ویان جنرال چارلس کلیفلند نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په کندوز، بغلان او هلمند کې له جګړو وروسته اوس خپل پلان بدل کړی او د برمتنیولو کار پیل کړی.
ما هغه خبرې په اخبارونو کې ولوستې چې طالبانو د افغان امنیتي ځواکونو بایومیټریک سیستم ته لاسرسی پیدا کړی، خو حقیقي خبره باید وکړو چې دا ادعا رښتیا نه ده. طالبانو یو شمېر وسایل ترلاسه کړي، خو دغه وسایل هیڅ فعالیت نشي کولای.
د خبري ورسره له هغه کیږي چې طالبانو د کندوز تخار په لوی لارې یو شمېر کسان برمته وژل، نو ادعا وکړه چې د بایومیټریک سیستم له لارې دغه کسان پیژندلی چې د امنیتي ارګانونو غړي دي. او په کندوز کې د شفق پونوم د دولتي ځواکونو ګډ تصفیوي عملیات پیل شوي. په دغه ولایت کې د پامیر د شلمې فرقې قومندان محمد اکرام سامی نن رسنیو ته وویل چې د دې عملیاتو هدف دا دی سو د کندوز ټولې لارې د وسلوالو طالبانو له حضور او ګواښونو پاکې شي. د عملیات په داسې حال کې پیلېږي چې د کندوز سیمه ییزو چارواکو تر دې وړاندې ویلي چې د کندوز سقوط له کبله اوسمهال وسلوال طالبان په درنو او سپکو وسلو سنبال دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فرشتي جلال زای څخه اوري.
د امریکا د استخباراتو فدرالي اداره اف بي اي وايي افغان الاصل امریکایي عمر متین چې د فلوریدا ایالت د اورلاندو شار په ونایټ کلب کې پر خلکو ډزې وکړې او 50 تنه ووژل، له اسلامي دولت یا داعش سره یو ځای شوی و او د خپل وفاداری اعلان یې کړی. د اف بي اي په وینا عمر متین تر حمله مخکې د عجلو حالاتو ځنګړو پولیسو ته ټلیفون کړی و او له اسلامي دولت ډلې سره یې د خپل ملګرتیا پیغام ورکړی و. د پولیسو د امریکا پولیسو پرون وویل چې عمر متین په اورلاندو کې د خلکو د وژلو مسؤول ګڼي. حمله کوونکی عمر متین د پیښې سیمې ته د امنیتي ځواکونو تر رسېدو وروسته له پولیسو سره په ډزو کې وژل شوی دی. د امریکا ولسمشر براک اوباما ویلي چې دا یو تروریستي عمل و او د کرکې له مخې شوی دی. د ایران انقلابی ګارد نن وویل لشتلژه 15 کوردی وسلوال له عراق سره پولیس ته نږدې وژل شوی دی. د ایران انقلابی ګارد په خبر پاڼه کې راغلی چې وژل شوی وسلوال د آزاد کوردستان ګوند پیجاک غړی و او یوه میاشت مخکې د ایران د بسیجي ځواکونو د دریو ملیشو په وژلو کې لاس درلود. د ګارد پر ویبپاڼه ویل شوی د پیجاک د تروریستي ډلې 15 کسان د عراق پولیس ته نږدې د سردشت په سیمه کې وپیژندل شول او له منځه ولاړو. د پیژو پر نور جزئیات نه دی ورکړ شوی. پجاک د ایرانی کوردانو هغه ډله ده چې په عراق کې فعالیت لري او د کوردستان د کارګرانو له ګوند پی کی کی سره هم اړیکې لري. د دې ډلې وسلوال په مکرر ډول د ایران او عراق د پولو په امتداد د ایران لامنیتي ځواکونو سره نښتي کوي. د اروپایي فوټبال د جام لپاره پروانو سیالیو کې بنن د چک جمهوریت او هسپانیا د سویډن او ایرلند او د ایتالیا او بلجیم د فوټبال لوبډلې سره مخامخ شي. د مسابقې به ټولې د افغانستان په وخت مازیګر له 15 بجو وروسته کیږي. د فوټبال علاقمندانو د لوبو په سیمه کې د امنیتي تدابیرو د زیاتېدو هرکلی کړی دی. د اوکراین د ټیم یو پلوی اندری بونیاک وایي
Security, good to see it here, makes everyone feel a bit...
دا وایي زه خوشحاله یم چې دلته امنیتي ځواکونه لیدل کېږي ځکه خلکو ته تر یوه حده د آرامۍ او ډاډ احساس ورکوي. موږ نه غواړو چې د انګلیس او روسیې د لوبډلو تر منځ د نښتې په څېر پیښه بیا تکرار شي. د اروپا د فوټبال لوبډل اتحادیه خبرداری ورکړی چې که د روسیې او انګلستان د فوټبال لوبډلې پلویان بیا تشدد ته مخه کړي دواړه هیوادونه به د اروپایي فوټبال د جام لپاره له سیالیو وایستل شي. د روسیې د فوټبال لوبډلې علاقمندانو د شنبې په ورځ د فرانسې د مارسی ښار په سټډیوم کې د انګلستان د ټیم پر پلویانو حمله وکړه. د روسیې او انګلستان د فوټبال ټیمونو یو ګول ووهل او مسابقه د دواړو ترمنځ مساوي پای ته ورسېده. او د جرمني صدر اعظم چې په درې ورځني سفر په چین کې ده هلته د خپلواک قضایي سیستم پر اهمیت ټینګار کړی دی. انګیلا مرکل چې پرون چین ته تللې په پیکینګ پوهنتون کې محصلانو ته په وینا کې د قانون د رښتینی حاکمیت پر اهمیت خبرې وکړې. مرکل وویل د قانون د رښتینی حاکمیت معنا دا ده چې قضایي قوه له سیاست لري د دغه هیواد د نافذه قوانینو پر رڼا کې پریکړه وکړي او د قانون په وړاندې ټول خلک برابر موقف ولري. د جرمني ستر اعظم محصلانو ته په خپل خبرو کې څرګنده کړه چې د محاکمو طرز عملونه او کار او احکام باید شفافیت ولري څو په دې ډول پر دولتي ادارو او دولتي پریکړو د خلکو باور قوي شي. انګیلا مرکل دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د چین حکومت د چین قضایي سیستم د حکومت تر څارنې لاندې د حقونو پر مدافع ډلو او فعالانو سخت فشارونه راوړي دي. په پام کې ده چې میرمن مرکل د دې سفر په لړ کې د چین له ولسمشر شی جی پینګ سره وګوري.
زمونږ غږله ازادي راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې د فلوریدا ایالت د اورلاندو ښار په یو نایټ کلب کې د یو افغان اصل امریکایي لخوا د 500 کسانو د وژنې په اړه له خبرګونونو به خبر شي. همدارز وابوري چې په تورخم کې د افغان او پاکستانی پوځیانو لنو یو نخته ورسته افغان حکومت ویلي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د شکایت لپاره د پاکستان پر ضد د اسنادو د ټولولو په حال کې دي. ناتو تاییدوي چې په کندوز کې د بایومتریک د سیستمونو په ګډون د دوی یو شمیر تجهیزات طالبانو ته په لاس ورغلي خو وایي له دې وسایلو څخه هغو کار نشي اخیستلی. په نورو موضوعاتو کې ولسي جرګې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان نن د رایو په اکثریت رد کړ. پر انتخاباتو د څار د یوې ټولنې نظر مو په دې اړه پوښتلی.
نورې حقوقي لارې شته دی دوی کولی شي چې د سترې محکمې نه یا د اساسي قانون د څار کمیسیون نه د 109 مادې د اساسي قانون تفسیر وغواړي.
د خبرونه په ورسته برخه کې د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه او د ازادي راډیو 19 پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. زمون غاگ له ازادي راديو اوري قدر من اوريدونکو تاسو را بولم چې د دې خبرونه لمړی موضوع اوري. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله د امریکا په فلوریدا ایالت کې د هم جنس بازانو پر یو موزیک کلب تروریستي حمله د یو جنایت په توګه غندلې او ویلې دي د عملیو زلبیا ثابتوي چې د افغانستان خلک د تروریزم پر وړاندې برحق مبارزه کوي. خاغلی عبدالله دا څرګندونې نن د وزیرانو شورا له غونډې مخکې رسنیو ته د خبرو پر مهال وکړې. د حمله د عمر متین په نوم د یو امریکایي لخوا شوې چې په یو افغان الاصله کورنۍ کې زیږیدلی. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژیک مرکز مسؤلان وایي ښایي د دې پیښې په یادونې سره افغانان په راتلونکي کې له ناسم چلند سره مخامخ شي، خو د پالیسۍ په کچه به د دواړو هیوادونو په اړیکو کې بدلون رانولي. اجمل تورمن او په دې اړه تفصیل.
عبدالله عبدالوی افغانستان کله هم د هیڅ وی تروریستي ډلې ملاتړ نه و، بلکې د تروریزم قرباني دی. د افغان حکومت اجرائیه رئیس وزیرانو شورا د دوشنبه د ورځې تر غونډې مخکې رسنیو سره د خبرو پر مهال د امریکا په فلوریدا ایالت کې د همجنګرایانو پر یو نایټ کلب تروریستي حمله وغندله. ښاغلی عبدالله وویل چې دغه عمل یو ځل بیا دا ثابت کړ چې د افغانستان خلک د تروریزم په وړاندې برحق مبارزه کوي.
دا تروریستي پیښه موږ د یو جنایت په توګه غندو. دا یو ځل بیا دا ښیي چې د افغانستان خلک د ترور او وحشت په وړاندې په یوه برحق مبارزه کې دي، او په دې برخه کې موږ بې شمېره قربانۍ ورکړې دي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم تیر ورځ په یو اعلامیه کې دغه عمله غندلې ده، او پخوانی ولسمشر حامد کرزی چې اوس مهال د امریکا په سفر کې دی هم امریکا غږ رادیو سره په یوه مرکه کې دغه عمله وحشتناکه ګڼلې او ویلې دي چې د افغانستان خلک تر هر چا زیات د امریکا د خلکو دغه درد احساسولی شي. امریکایي چارواکو ویلې دي چې برید کوونکی عمر متین نومیده او د افغاني مخینې سره د امریکا متحده ایالاتو وګړی و. نوموړی له پولیسو سره په تیښته کې وژل شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژیک مرکز مسؤلان وایي ښایي چې د دغې پیښې په یادولو سره افغانان په راتلونکي کې د امریکایانو لخوا د ناسم چلند سره مخ شي، خو د پالیسۍ په کچه به د دواړو هیوادونو په اړیکو کې څه بدلون رانولي. د نوموړي مرکز رئیس روح الله امین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
شهروندای افغانستان وقتی داخل و بیرون از مرزهای امریکا میروند،
کله چې افغانان د امریکا له پوله بهر تګ راتګ کوي یا په امریکا کې د افغان په توګه ځان معرفي کوي، ښایي د امریکایانو په ذهن کې دغه پیښه تازه او د ناسم چلند سره مخ شي، خو د پالیسۍ په کچه به دا یوه پیښه د دواړو هیوادونو په اړیکو کې بدلون رانولي.
د یادونه ده چې افغان حکومت تر دې مخکې د نړۍ په هیوادونو دا غږ کړی چې تروریزم قوم، دین، فکر او پوله نه پیژني، او د افغانستان اجرائیه رئیس په دې خبره یو ځل بیا ټینګار وکړ.
د امریکا د استخباراتو فدرالي ادارې اف بی آی ویلي افغان الاصله امریکایي عمر متین چې په یو نایټ کلب کې 50 کسان په ډزو وژل له اسلامي دولت ډلې یادایش سره خپل وفاداری اعلان کړی و، خو د هغه پلار له تروریزم سره د دې پیښې ارتباط ردوي. د نړۍ یو شمیر مشرانو هم نن پر دې پیښه عکس العملونه څرګند کړي چې جزئیات فرشته جلالزی اوروي.
د امریکا د استخباراتو د فدرالي ادارې اف بی آی په وینا عمر متین تر دې حمله مخکې د امریکا کې د عاجلو حالاتو ځانګړو پولیسو ته ټلیفون کړی و او له اسلامي دولت ډلې یادایش سره د خپل ملګرتیا پیغام دوی ته ورکړی و. د امریکا پولیسو پرون وویل چې عمر متین په اورلاندو کې د خلکو د وژلو مسؤول ګڼي. حمله کوونکی عمر متین د پیښې سیمې ته د امنیتي ځواکونو تر رسیدو وروسته له پولیسو سره په ډزو کې وژل شوی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې دا یو تروریستي عمل و او د کرکې له مخې شوی دی.
This was an act of terror and an act of
دایده د ترور او کرک عمل دی. د امریکایانو په هیڅ مشټول په دې غم کې شریک یو او د خپل خلکو د دفاع لپاره متحد یو. د چین صدر اعظم لی کیانګ او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل نن په پیکینګ کې په دې اړه په ګډه خبري غونډه کې د پېښه وغندله. د چین صدر اعظم لی کیانګ وویل:
ومن بویه یا پوسیوا
چین د تروریزم له هر عمل سره مخالفت لري. موږ د خلکو د وژل کېدو له امله د خپلې خواشنۍ مراتب ټول امریکا ته وړاندې کوو او د زخمیانو له کورنیو سره خواخوږي لرو. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل هم په دې اړه خواشنۍ څرګنده کړه او وی ویل چې دغه سي پیښې د ټولې ازادي نړۍ د خلکو زړونه ماتوي.
دا وای نن زموږ زړونه له غمه ډک دي. زه دا خبر د ټولو هغو جرمنانو په استایستوب چې دلته راغلي کولای شم دا یوه وګړي بدی او کرکې د 500 کسانو ژوند واخیست. موږ که هم داسې وحشتناکو پیښو ډېر خوابدي کړي یو، تعهد لرو چې په زغم او ازادۍ کې به ژوند ته ادامه ورکړو. عمر متین په خټ افغان او د امریکا په نیویارک ښار کې زیږیدلی او په فلوریدا کې د یوې امنیتي کمپنۍ سره د امنیتي ساتونکي په حیث کار کاوه. خو د متین پلار ویلي چې د ده زوی د حمله د تروریزم سره د کوم ارتباط له مخې نه ده کړی او د قهر له مخې دا کار کړی. البته د انډیپنډنټ ورځپاڼې په وینا د اسلامي دولت په نوم وسله والې ډلې یا داعش نن په خپله راډیو البیان کې ور بیا ادا کړي او ویلي دي چې متین په امریکا کې د دوی سړی و. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو نن ویلي چې په اورلاندو کې پر خلکو د وسله والې حملې چې 500 سره پکې ووژل شو ټول نړۍ ته ګواښ پیش کړی دی او نړۍ ته پیش ګواښ یې څرګند کړی دی. د اسرائیل چاپ جروسلیم پوسټ ورځپاڼې په حواله نتنیاهو نن خپلې کابینې ته په وینا کې وویل چې د نړۍ روښانه ولسونه باید سره متحد شي او د دغسې تهدید پر ضد ګډه مبارزه وکړي.
د امریکا د فلوریدا ایالت د اورلاندو ښار په یو نایټ کلب کې د افغان الاصله عمر متین لخوا د 500 کسانو د وژنې په اړه له عکس العملونو خبر شوی. قدر منوریدونکو، د خبرونې په دوام کې پر همدې موضوع نور موضوعات هم لرو. همدارس په یو بل راپور کې به واوري چې امریکایي چارواکي وایي د افغانستان په اړه د وارسال مهمې سرمشریزې مخکې به په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د حضور د څرنګوالي په اړه پریکړه ونه کړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د عمر متین پلار چې د امریکا په اورلاندو ښار کې 500 کسان په یو نایټ کلب کې په ډزو ووژل، ویلي د زوی له دې اقدامه نو خبر او دا کار یې له دین سره هیڅ تړاو نه لري. د عمر متین میرمنې د کورنۍ تاوتریخوالي له لاسه دای پریښی وو او ویل کېږي چې یو زوی هم درلود. 9 کلن عمر متین په نامه د افغان الاصله امریکایی په فلوریدا ایالت کې د همجنس بازانو په یو کلب کې د یک شنبه د ورځې په سهار وختي 500 کسان په ډزو ووژل. په دې اړه نور جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې واوري.
د هغه سړي پلار چې د امریکا په فلوریدا ایالت کې 500 کسان په ډزو ووژل ډېر ځلي سیاسي بیانونه ورکړي او پر پاکستان او افغان ولسمشر اشرف غنی انتقادونه کړي. عمر متین هغه افغان الاصله امریکایي و چې د یک شنبه په ورځ په اورلاندو ښار کې د همجنس بازانو پر یو کلب په ډزو 500 کسان وژل. د عمر متین پلار صدیق متین نومیږي او په امریکا کې په یو افغان تلویزیونی چینل کې له 2 کلونو راهیسې یو پروګرام پر مخ وړه. صدیق متین په دوامداره توګه پر فیسبوک پاڼه د ویډیوګانو له لارې خپلې خبرې خپروي. په اورلاندو کې د پیام افغان په نوم افغان تلویزیونی چینل څښتن عمر خطاب په یو مرکه کې ویلي چې صدیق متین به د خپل پروګرام لپاره له دغه چینل وخت په پیسو اخیست. د ده پروګرام د ډیورنډ جرګه په نوم خپرېدی او پکښې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ د کرښې په اړه خبرې کېدې. د یک شنبه په ورځ له NBC نیوز سره د مرکې پر مهال صدیق متین چې د میر صدیق په نوم هم پیژندل کېږي ویلي چې د زوی د حملې او د دین یې هیڅ تړاو نسته. صدیق متین ویلي چې د دغې حملې لپاره بخښنه غواړي او زیاته کړې ده چې موږ د ده له دې اقدامه هیڅ خبر نه وو، موږ په شوک کې یو لکه ټول هیواد. همداراز نن پر فیسبوک پاڼه په یوه خپره کړې ویډیو کې صدیق متین ویلي چې زوی یې عمر متین ډېر ښه هلک و، لوستی هلک و، یو زوی او میرمن یې درلودل، ډېر عزتمن و او دا په دې معنا چې د مور او پلار درناوی یې کاوه. د ویلي زوی یې په یوه شرکت کې کار کاوه او توفنګچه یې ورته ورکړې وه.
د ده هم جنس بازانو په کلب کې 500 کسه په ډزو وژلې. زه ډېر خوابده یم او دا مې د امریکا خلکو ته هم اعلان وکړ چې نه یم خبر چې د روژې په دې مبارکه میاشت کې ولې داسې کار وکړ. هم جنس بازی چې څوک کوي خدای جزا ورکوي. دا د بندګانو موضوع نه ده. خدای دې ټولو توانانو ته توان ورکړي چې د اسلام د مقدس دین اصلي لاره خپله کړي.
اصلی دین مقدس اسلام د نظر بگیرن.
صدیق متین په همدی ویډیو کې ویلي چې نه دی خبر چې ولې دا کار وسوونه په هېدی چې د زوی په زړه کې اوقداوه. خو د مخکله NBC نیوز سره د اکشن به پورز د خبرو پر مهال ویلي و چې 9 کلن زوی په میامی کې د زوی او میرمنې لمخې دوه هم جنسان لیدلی او د ډیر زیات په غوسه سوی و. صدیق متین په امریکا کې ژوند کوي، خو تر اوسه دا نه ده څرګنده چې دی څه وخت امریکا ته کډه سوی و. د عمر متین پخوانۍ میرمنې ستاره یوسفی د کولراډو ایالت په بولډر ښار کې خبریالانو ته وویل چې عمر متین یو خطرناک ډول ژور خفګان درلود او پخوا یې سټیروید هم کارول. دی ویلي چې دا څلور میاشتې له عمر متین سره اوسېدلې او د دغې مودې پر مهال یې دا اړه کړه چې له خپلې کورنۍ سره اړیکې قطع کړې او په دوامداره توګه به یې وهله. دا وایي کله چې کورنۍ ورته راغله د دې وضعیت ښه نه و او له دغه حالته یې دا وژغورله. میرمن یوسفی وایي دوی تر لاس نیولې له کوره وایسته. دا وایي چې خپل هر څه یې هلته پرېښودل او له عمر متین سره یې له اوو یا اتو کالو راهیسې هیڅ ډول رابطه نه ده سوې. دا وایي متین مذهبي و خو د سخت دریځۍ نښې یې نه دي پکښې لیدلي.
پر همدې موضوع مو د کابل په واټونو کې د خلکو نظریات هم پوښتلي دي. وایې اورئ.
چاسپار شاهد ما اکثر خلق دا وای چې ولا دا په افغانانو باندې په امریکا کې بد اغیزه وکړي، خو زه دا په ګڼو چې افغانان ټول په دې نظر باندې نه دي. یو نیمه کې پیدا کیږي دغه سې حادثه کوي، دغه سوکار کې په ټول د افغانستان نوم بدنامېږي. زما په شخصي نظر باندې خارجان هم دا هغه نه کوي چې ولا د افغاني دا کار کوو، راځه په دې مطلب مشکل ده ولا دوی مطلب سختي ده ولا کده.
نوم یې اسدالله دی. د امریکا کې د افغانانو نور افغانانو باندې به خامخا دا یو تاثیر لري، ځکه چې د داسې یو عمل چې افغان کړی دی نو دا د نور افغانانو په روحیه باندې په نور افغانانو باندې به ډېر فشار کېدای شي اداره ولي، ځکه چې خپله د امریکایان په دې باندې په نور افغانانو دی ټول افغانان یې په نور خلکو په مخ کې بېدبار کړلو.
احمد جاوید مهرابی د شهرسازۍ وزارت یو کارکوونکی یم. د امریکا کې د یو افغان لخوا د سل کښتو وژل او ټپان کېدل دا به د افغانانو په ژوند هلته ډېره بد اغیزه ولري، ځکه چې هغه محیط او په کم ژوند ساته کې چې دي د دې حادثې له امله کېدای شي ډېر تغیرات افغانانو په ژوند کې راولي.
د کابل ښار یو شمیر ښاریانو چې د امریکا په فلوریدا ایالت کې په یو نایټ کلب کې د یو افغان الاصله امریکایي لخوا په خلکو د ډزو او د 500 کسانو د وژنې او 500 څه باندې 500 نورو د ټپي کولو په اړه خپل نظر څرګندو.
ازادي راډیو لوونه ترو
د امریکا متحد ایالات وایي چې د ورسال سرمشریز مخکې با په افغانستان کې د خپل ځواکونو د حضور پر څرنګوالي پریکړه ونه کړي. دا خبره یو شمیر امریکایي چارواکو د هغو راپورونو له خبرېدو وروسته کړي چې ویل کېږي په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو جګپړي قومندان په دې اړه چې څه شمیر امریکایي سرتیري به په افغانستان کې پاتې شي خپل څیړنیز راپور بشپړ کړی دی. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري اوروي.
دو یو امریکایي چارواکی او یو ډیپلومات رویټرز اژانس ته وویل چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما به راتلونکي میاشت د ناتو له سرمشریز مخکې په هغو پلانونو کې د بدلون پریکړه ونه کړي چې له مخې د امریکایي ځواکونو نږدې نیمایي برخه په افغانستان کې پاتې کیږي. په دې اړه چې په افغانستان کې د اوسنیو 9800 امریکایي سرتیرو شمیر د اوباما د جمهوري ریاست دورې له پای ته رسېدو مخکې چې د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې پای ته رسیږي 15,500 ته راکم کړی شي، تمه کېده چې د وارسال سرمشریزې مخکې پریکړه وشي. ټاکل شوی چې دغه سرمشریزه د جولای په 8 او 9 جوړه شي. د راپور له مخې پخوانیو قوماندانانو او استازو خبرداری ورکړی چې که داسې پریکړه وشي دا به یوه تېروتنه وي. په داسې حال کې چې د وارسا د سرمشریز لپاره بشپړ تیاری روان دی، تر اوسه نه ده څرګنده چې اوباما به کله دغه پریکړه کوي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر دغه سرمشریز په اړه چې افغانستان به د اجنډا په سر کې وي له خپلو سیالانو د ناتو له دفاع وزیرانو سره د خبرو لپاره نن بروکسل ته ځي. د رویټرز په وینا کله دغه سرمشریز مخکې په دې اړه پریکړه وشي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر به ورو شي، دا به د ناتو متحدین هم دې ته وهڅوي چې خپل ځواکونه په افغانستان کې وساتي. په هغه هیواد کې چې د ولسمشر اشرف غنی حکومت له وسلوالو طالبانو سره چې په دې وروستیو کې پیاوړي شوي په جګړه بوخدی. له راپور سره سم داسې ښکاري چې د ناتو متحدین نیت نه لري چې په دې هیواد کې د خپلو ځواکونو شمیر کم کړي. دا مسله له اوباما سره مرسته کوي چې د خپلو پلانونو په اړه د پریکړې لپاره زیات وخت ولري. یو ډیپلومات د خپل نوم نه خودلو په شرط رویټرز ته وویل دا چې نور متحدینو لیوالتیا خودل چې په افغانستان کې په اوسنۍ کچه خپل پوځي حضور ساتي او یو شمیر نور هم د خپل سرتیرو پر زیاتوالي غور کوي، دې مسلې موږ خوشاله کړی وو. خو زیاتوي دا ضروری نه ده چې په مخ کې سرمشیزه ده او باید په دې اړه پریکړه وشي. یو امریکایي چارواکي د خپل نوم نه خودلو په شرط ویل دا حتمی نه ده چې په دې اړه د ورساتر سرمشريزي پوري پریکړه وشي. دا واضح خبره ده چې دغه مسله به د سرمشريزي د اجنډا په سر کې وي. او
قدر منوریدونکو، به هم د ناتو د چارواکو د څرګندونو په موضوع کې پاتې کیږو. په افغانستان کې د قطع ملاتړ ماموریت هغه اداوې ردوي چې ګنې طالبانو د افغان ځواکونو بایومیټریک سیستم ته لاسرسی پیدا کړی. د دې ماموریت د قومندانۍ د عامه اړیکو مرستیال او ویاند ازادي راډیو ته وویل طالبان غواړي په دې ډول اداو سره د خلکو ذهنیتونه ګډوډ کړي. په دې اړه تفصیل اسدالله لودین اوروي.
په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د غوڅ ملاتړ ماموریت تاییدوي چې طالبانو د کندوز د سقوط پر مهال یو شمېر ټکنالوژیکي وسایل ترلاسه کړي، خو دا نه مني چې دغه وسایل د امنیتي ځواکونو د ځانګړتیاو د معلومولو وړتیا لري. د دغه ماموریت د امریکا مرستیال او ویان جنرال چارلس کلیفند وایي طالبانو په کندوز، بغلان او هلمند کې له جګړو وروسته اوس خپل پلان بدل کړی او د برمتنیولو کار یې پیل کړی دی. کلیفلند د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل په کندوز کې د مسافرو له برمتنیولو وروسته دوی هم هغه ادعا واورېده چې طالبان بایومیټریک سیستم ته لاسرسی لري، خو وایي دغه ادعا حقیقت نه لري.
ما هغه خبرې په اخبارونو کې ولوستې چې طالبانو د افغان امنیتي ځواکونو بایومیټریک سیستم ته لاسرسی پیدا کړی، خو حقیقي خبره باید وکړو چې دا ادعا رښتیا نه ده. طالبانو یو شمېر وسایل ترلاسه کړي، خو دغه وسایل هیڅ فعالیت نشي کولای. دا وسایل داسې حیثیت لري لکه یو څوک چې موبایل ولري خو بیټرۍ نه وي، انټرنیټ سره وصل نشي او زنګ هم ونشي وهلی.
Then you're not able to make a phone call.
Taliban چې کله دروانه جوزا میاشتې په لسمه نیټه په کندوز کې یو شمېر کسان له موټرو ښکته، یو شمېر ووجل او ځینې لزان سره بوتلل، نو ادعا یې وکړه چې د بایومیټریک سیستم له مخې پیژندل چې امنیتي کسان دي. خو وروسته د کورنۍ چارو او دفاع وزارتونو برمته شوي کسان ملکیان وبلل او هغه ادعا یې رد کړه چې طالبان بایومیټریک سیستم ته لاسرسی لري. په تیرو څو باندې لاس ورځو کې د برمتنیولو پیښې یو ځل بیا په کندوز او دغه راز غزنی کې تکرار شوې. د قاتل ملاتړ د ماموریت ویان وایي دوی د برمتنیولو د مخنیوي په هدف افغان حکومت ته یو شمېر سپارښتنه کړي، خو د محرمیت له مخې رسنیو سره نسی شریکولی. په همدې حال کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي د برمتنیولو لامل دا دی چې طالبان په جګړو کې خوړلې ماته جبران کړي.
یو مسله چې په دې وروستیو کې زیاته شوې هغه برمتنیونه ده. موږ لازم تدابیر نیولې او امنیتي ځواکونو ته ځانګړي لارښوونې شوې چې د دې ډول پیښو د تکرار مخه ونیسي. دا د هغو کسانو ذلت ښیي چې غواړي په دې ډول کارونو سره په جګړه کې ورکړل شوې ماته جبران کړي.
له دې وړاندې د ملي امنیت شورا وویل پر داسې یوې طرحې کار روان دی چې له مخې پر لویو لارو د مسافرو ژوند خوندي شي.
پر انتخاباتو د څار بنسټ وایي د ولسی جرګې لخوا د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د دوهم تقنینی فرمان لره د دوه سره نورې قانوني لارې شته چې حکومت باید په اړه اقدام وکړي. په دې اړه د ازادي راډیو خبريال اجمل تورمن د دې بنسټ له رئیس جانداد سپینغر سره مرکه کړې. ښاغلی جانداد، د مرکې په سر کې د انتخاباتي اصلاحاتو د برخلیک په اړه وایي
دا اصلاحاتو برخلیک اوس دې پورې اړه لري چې څومره رئیس جمهور او رئیس اجرائیه واقعا ژمن دي او صادقانه دغه اصلاحاتو شاته ولاړ دي. که دوی واقعا ملاتړ او حمایت وکړي، بله نورې حقوقي لارې شته دی. د بېلګې په توګه دوی کولی شي چې د سترې محکمې نه یا د اساسي قانون د سار کمیسیون نه د یو سل نهه مادې د اساسي قانون تفسیر وغواړي او په دې اساس باندې که هغوی دا تفسیر ورکړي چې پارلمان په وروستي کال کې نشي کولی انتخاباتي قوانین په شمول د صلاحیتونو او دندو قانون په اجنډا کې ونیسي، دا خپل لار پرانیزي او دا مشکل حل کیږي.
نو تر کله ښاغلی سپینغر، نو تر کله تاسو پیږئ چې ډیر کم وخت د انتخاباتو نیټې ته پاتې دی چې کومه د میزان په څلور رښتمه باید دغه انتخابات ترسره شي، آیا امکان لري چې په دومره لنډه موده کې دغه هر څه وشي، بیا اصلاحات هم رامنځته شي، بیا انتخابات هم ترسره شي؟
دا خو بیا بله مسله ده. د انتخاباتو تدویر طبیعي ده چې په هغه شکل چې هم پکې اصلاحات پلي شي، هم په منظمه توګه تیاریانې ونیول شي، هم امنیتي وضعیت کنټرول شي، دا به ډېره ګرانه وي دغه څلرشتم د میزان نه پورې. او که چېرې موږ داسې یو سمبولیک انتخابات بې د اصلاحاتو نه په موجوده خراب وضعیت کې کوونه بیا ممکن ده چې هغه بیا ډیر سمبولیک وي، خو که سم انتخابات کوو زه فکر کوم هغه وخت ضرورت لري او په دې وخت کې ضرور دي چې اصلاحات وشي.
نو اوس ستاسو په نظر باندې قانوني لار لنډ لار اوس کومې وده؟
قانونی لار دا ده چې جمهور رئیس سترې محکمې نه یا د اساسي قانون باندې د سار کمیسیون نه د یو سلو نهه ماده د اساسي قانون چې ده تفسیر وغواړي چې آیا ولسی جرګه یا پارلمان په وروستي کال کې خپل کولای شي چې د انتخاباتو قوانین د هغې جملې نه د دندو صلاحیتونو قانون په اجنډا کې ونیسي که نه، او که چیرې تفسیر دا ورکول شي چې دوی دا صلاحیت نه لري په وروستي کال کې، په هغه صورت کې د پارلمان دا کوم اجراات کړي دي د رد په رابطه دام به اعتباره دي او بیرته اصلاحات خپل عادي حقوقي روان پیل کولای شي.
پر انتخاباتو د څار د بنسټ مشر جانداد سپینغرو چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولسی جرګې لخوا د ولسمشر د دوهم تقنینی فرمان د رد په اړه خبرې کولې. د ولسمشر دوهم تقنینی فرمان د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د وخت د ماسپښین 2:30 دی. د خبرونې په دوام کې د نورو موضوعاتو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. خو دا شیبه فرشته جلالزی او د مهمو خبرونو لنډیز.
د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله په نن په امریکا کې د فلوریدا ایالت کې د اورلاندو په ښار کې پر خلکو ورستی حمله وغندله. عبدالله وویل چې افغانانو د تروریزم له امله زیاته قرباني ورکړې ده او دا درد ښه احساسولی سي. د امریکا د په امریکا کې د فدرالي پولیسو ادارې نن وویل چې هغه سړی چې په اورلاندو کې حمله کړې ده د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې سره خپل ارتباط منلی و. دوی ویلي دي چې دغه سړی چې متین عمر متین نومیږي تر حملې مخکې د امریکا په امریکا کې د بیړنیو حالاتو ځانګړو پولیسو ته ټلیفون کړی و او هغوی ته یې دا خبر ورکړی و. په اورلاندو کې په حمله کې تر 50 زیات کسان ووژل شو. نن به په اروپا کې د فوټبال د مسابقو په دوام د چک جمهوریت او هسپانیې د سویډن او ایرلند او د ایټالیا او بلجیم د فوټبال ټیمونه سره مخامخ کیږي. د مسابقې په افغانستان په وخت د مازدیګر له 15:30 بجو پیل شي. رپورټونه وایي چې د مسابقو په شاوخوا سیمه کې شدید امنیتي تدابیر نیول شوي دي. او د رپورټونو پر اساس د لبنان په پلازمینه بیروت کې نن د دغه ښار په مرکزی برخه کې د یو بانک په دفتر ته نږدې په بمی چاودنه کې ځینې ودانۍ تخریب شوې دي. د لبنان کې د سره سري بدارې ویلي چې په دې پېښه کې دوه کسان زخمیان هم دي، خو د بلوم بانک په نوم له دغه بانک ته نږدې سیمه کې چاته د سر زیان نه دی اوښتی.
زموږ راګله ازادۍ راډیو اوري.
د افغانستان د مالی وزارت په روان کال کې د نړیوالو مرستو د تمدید او را جلبولو په خاطر هدف ټاکلی سو د هیواد پرختی بودیجه 80% مصرف کړي. د دغه وزارت وین اجمل حمید عبدالرحیم زینن ازادي راډیو ته ویل چې د مالی وزیر اکلیل حکیمی له ټولو والیانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کوي چې څنګه کولای شي پرختی بودیجه 80% مصرف کړي. د ښاغلي رحیم زی په خبره نن هم د مالی وزیر د کاپیسا پروان میدان وردک او کابل دی والیانو سره د ویډیو کانفرنس لاره خبري ترې وکړي. له والیانو سره د همغږي دغه پروسه د رواني اونۍ له شنبه څخه پیل شوی او د جوزا تر دیرشمی پورې دوام کوي. د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مشر وایي چې پرون د اقتصاد عالی شورا په غونډه کې د زعفرانو د کرنې ملي ستراتیژي منظور شوه. شیرباز کمینزاده ازادي راډیو ته ویل اوس وخت په 21 ولایتونو کې د زعفرانو کرکیلې ته زمینه برابره شوې او په 50 کلونو کې تولید له 50 ټنو څخه 14 ټنو ته ډیریږي او ورسره به عاید په کال کې له 50 میلیونو ډالرو څخه 200 میلیونو ډالرو ته پورته شي.
کارقوم دی چې په حدود کې د دې زیات کم دومره عواید لري، اما دغه عواید کېدای شي چې د ارزښت زیات شي. مونږ پرده وکړو چې تقریبا موږ کولای شو چې تر 200 میلیونو ډالرو پورې دغه عواید موږ وکړای شو.
د صنعتکارانو د ټولنې د مشر په خبره د اقتصادي حل شورا په غونډه کې افغان ولسمشر ویلي باید داسې یو کمیټه جوړه شي چې د افغانستان د زعفرانو د تولید پروسس ترویج او بازار موندنې په هکله په هر اړخیزه توګه کار وکړي. اوس وخت چې یوازې په هرات او فراه کې زعفران کرل کیږي، محصولات یې عربي هیوادونو او چین ته صادرېږي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ او 30 پوله، یو یورو 8 افغانۍ او 8 پوله، یو انګلیسي پاونډ 9 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومنه 19 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستانی کلدار 655 افغانۍ.
زمون غاغل ازادۍ رادیو او ریقدر منوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې مو پر راپورونو کې واوریدل، د افغان امنیتي ځواکونو او د پاکستانی پوځي ځواکونو ترمنځ د تورخم په سیمه کې تیر شپه درنه نښته وشوله. د افغانستان د حکومت یو مقام چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ویلي دی چې افغان چارواکي اوس مهال هڅه کوي چې د پاکستان پر ضد د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د شکایت لپاره لازم قانوني اسناد برابر کړي. افغان چارواکو ویلي دي چې البته په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو درستیزوال محمد ایوب حسین خیل له تورخم نه د ټلیفون پر لیکه تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د نښته تیره شپه شاوخوا 9 بجې هغه مهال پیل شوه چې پاکستانی ځواکونو د افغان حکومت سره له تفاهم پرته غوښتل د تورخم په دروازه کې بیا تاسیسات جوړ کړي. د دې موضوع په اړه د ازادۍ راډیو پر روانو خبرونو کې تاسو ته نور تفصیل هم وړاندې کیږي، خو د دې د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه وړاندې کیږي. لومړی پام وکړئ د یو کلی زرغګونه د راډیو ډرامې یوې نوې برخې ته، او ورپسې به نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام واورئ.
یو کلی زرغګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. په ډرامه کې غوث الدین شک لري چې پر نفیسې څه خبره سوې ده، خو له دنې پټوي. راځي په دې برخه کې واورو چې خدیجه ولې بیا پر جناغه او شیما په غوسه ده.
شیما خورکی نن مکتب ته نه ځي؟ الا عزت الله ورور دین ویښه چې نو وخت شو، اته بجې دي.
کله جانه نن جمعه ده، رخصت یو.
وای فکر مې په ځای نه دی، بیا نن خو جمعه ده، زه تاسو د مکتب په فکر کې یم.
جانا خالالا زه خو ډېره وږی یم، روزان ده تنداره به مې چای راکړي.
درکوي یې خورکۍ، ولې به یې نه درکوي؟ که هغې روژه نیولې ده، تاسو هغه به چای او ډوډۍ په وخت درکوي نو.
عزت الله ورور مې مږی و، بېرته ویده شو.
خیر دی چې بېرته ویده شو، تاسو ته چې چای راوړ بیا به یې له خوبه ویښ کړو.
جان آقا وروره، تنداره میره تا پا غصه و، نون با منگ تا چای تیار کی؟
ولی، بیا چه خبره و؟ ولی پا غصه و؟
نه پایگم، خو هر وقت پا غصه ای، زدم، پختو نکام چی چای تیار ده کنه.
ورزا، که دیره پا غصه و مور تا دینگه گا، بیر تا زر تیراشه.
خیر ده که پا قاره ما، خوچی منگ تا چای را کی، چیزه دیره و گشوه ما. تنداره چیرته ای؟
ولی چه خبره ده؟ دلته دالان که یه ما چه وای؟
تنداره زده رو گشوه ما.
پیش نمایم چی گشوه بی؟ دیره روڑه ده مخواده، اوز بیا وای چی گشوه ما؟ ما خود درست چای نده خیزه.
اوز بیا وای گشوه ما، زوز چای دام کم؟
نه، جو شو با پتاناره کی دی؟ اوز با پتاناره کی ولی که غمبه دیز ما پساری.
نزو چی شای اخرم، ازت الله رو می مگه دای؟ اوه پیش نمیتم نو رکسی وای
که یوه ورځ چی اونه خوری نمره ای؟
چه نشته، لگه روڑه تا وخلم.
اگه لات روڑ تا دووه چی لار شکارو کی، آه تاستا روڑه پیدا کی.
او کار نشته تن داره، چی شیو کی؟
دیر اما غاگی گا، پا دیر روژه که دون حسلان نرم چیستا خبریم وارم، لار شدم خیمه.
شایما، چشمی خوره، رادانو
در اخلم لالا، او داره چی لگه روڑه تا وخلم.
Thank you.
څه ډول خزه ده؟ خپل ځی دومره نه وایي چې دا خاون مې ناروغه دی، روژه هم ده، کوزه ورته ډکه کیږدم چې او ته سوکي.
څه شی دی پکار دی پلاره؟ زه به یې درته درکړم.
او د لازویا ته خو سم ګرځېدی هم نه شي، او تس مې کوو، کوزه کې اوبه نشته.
دومره کار خو کولای شم. دا دی اوس به زه له څانه درته ډکه کړم.
السلام علیکم. دی عبدالله پلاره، ولې ویلې ته راوتلی؟
د مکتب کارو ته چې ځي بیا دې هر کار هیر شي. دومره خو له ځانه سره وایه چې خاون مې ناروغه دی، ودرېږه چې دا اوداسه اوبه ورته کیږدم.
خیر دی دی عبدالله پلاره، نن مې هیر شول، خو زه تاسو ته یو زیری لرم.
د څه شي زیری؟
فکر دې چیرته دی عبدالله؟ کوزه سمه ډکه که.
ښه پلاره. مورې، د مکتب کارونه دې خلاص شول؟ معلومه شوې له خیره؟
هو، ټول کارونه مې خلاص شول. سر له سبا نه له خیره درس ته ځم. د عبدالله پلاره، او داسې وکړه، بیا کوټې ته راشه چې هوا ډېره ګرمه ده.
خوشو، مبارک دې شه. خوشو چې ارمان دې پوره شو، کارونه دې ټول خلاص شول.
هو شکر، ټول خلاص شول.
مورې، ماشته چې واخېسته ما ته خو د مکتب یو بکس اخلي، بکس مې ډېر زوړ شوی.
اخلي درته، هر شی به درته واخلي. د مور ارمانونه خو دې اوس پوره شو عبدالله زویه، اوس به ستا ارمانونه ټول پوره کړي په خیر سره.
هو د عبدالله پلاره، خدای مهربانه دی.
مورې، د محب الله بکس هم زوړ شوی. د بکس هغه ځای دی چې ورته ګنډلی و، بیا څیرې شوی.
چې ماش واخلم دواړه ته به هر څه واخلم.
زه ښه شو نفیسی چې ټول کارونه دې په خیر سره خلاص شول.
ته م خیر یوسې د عبدالله پلاره، چې اجازه دې راکړه چې کار وکړم. اوس راته دعا وکړه چې ښه معلمه شم او خلکو ته ښه خدمت وکړم.
بی بی ترورې، هغه درې نور مرتبانونه م را دی خوږه، چلته لمر دی، دلته به یې د توت ونې لاندې ډکم.
ښه، دا دې درکوم مې. نن دې ډېره مربا او ترشي نه ده جوړه کړې؟
روژه ده بی بی ترورې، خلک ډېره اخلي. هغه ورځ ملنګ هم ویل چې په روژې کې ترشي او مربا ډېره خرڅېږي.
هو رښتیا وایي نازي لورې، دا دې د مرتبانونه در واخله لورې.
راکه بی بی ترورې،
یو دوه مرتبانه مربا خو د پشلمي لپاره هم وساتې لورې.
مربا او ترشي مې دواړه د کور لپاره بیله کړه.
خیر یوسې لورې، ته خو پوهېږې لورې چې زه خو پشلمي کې بغیر له مربا نه بل شی نشم خوړی. وی وی، دا به څوک وي؟ څوک یې؟ درغلم.
زه یم بی بی ترورې، نفیسه یمه.
هو لورې، راځه دروازه خلاصه ده، راځه. او په خیر راغلی لورې، راځه راځه دننه، چوا ګرمه ده، راشه.
ژوندی اوسې بی بی ترورې، تاسې له کاره پاتې نه شئ.
راځه راځه نفیسې، ولې به له کاره پاتې کیږو؟ هم کار کوو هم خبرې.
سلام علیکم نازیې، څنګه یې؟
شکر دی ښه یو. ته څنګه یې نفیسې؟ راځه چې کوټې ته ځو.
ښه یې منو، کوټې ته نه ځم، د دې ونې سوري کې به یو څو دقیقې نو خبرې به وکړو.
روژې سره مو څه حال دی لورې؟
ښه یو نو، پروژه خو دومره نه پوهېږم، خو د خلکو له لاسه نه یمه په کراره.
ولې خلک له تا سره څه کار لري؟
زه وایم نازیې خورې، دا خبره مې تر اوسه خپل خاوند ته هم نه ده کړې.
څه خبره ده او ښځې؟ زه دې بیخي په اندېښنه کړم. ولې؟
له هماغه ورځ نه چې د مکتب کارونو لپاره مې وته یمه، د خلکو خبرې اورم، نه پوهېږم چې څه وکړم.
ولې څوک خبرې کوي او څه وایي؟
یو څو کسه دي چې هره ورځ مکتب ته ځمه، ما ځوروي، له ځان سره لګیا یي چې دې ښځې ته ګوره چې کار پسې ګرځي. وایي زموږ کلي کې خو تر اوسه داسې ښځه نه وه چې معلمه شي، داسې خبرې کوي، څنګه وکړم؟
نفیسې، ته خو نام خدا هوښیار او باسواده ښځه یې، د خلکو خبرې پسې مه ګرځه.
وی وی نازې لور مې، کمې خبرې واورېدې؟ که د خلکو خبرې پسې ګرځېدلی وای اوس به یې هېڅ کار هم نشو کولی. خبره مو سوال ته رسېده.
څه ووایمه؟ زه خو ډېره ډارېږم، نه پوهېږم چې څه وکړم.
ته یو باهمته ښځه یې، د خلکو خبرې پسې مه ګرځه.
خیر یوسې نازې، خوشو چې دلته راغلم، زړه مې لک په قرار شو.
هو لورې، د کلی خلک خو دا وه مرغیو پسې هم خبرې کوي. ته دې کار کوه، خلک پرېږده چې هر څه وایي وایي دې.
خیر یوسې بیبي ترورې، نازې خورې؟ دې ویلې ګندنه مو څنګه ښه رسېدلې ده؟
هو نفیسې، زر زر اوبه ورکوم. ودرې چې لږه ګندنه درته ورېبم. روژه ماتي ته پیراکي پاخه که.
ژوندی اوسې نازې.
نفیسې لورې، دا یو بوتل اچار هم در واخله، چې پیراکي بې له اچارو مستو خوند نه کوي.
خدیجه، روژه خو مې په جومات کې په یوه خورما ماته کړه، ته راوړه پیراکي چې شی لرې که نه؟
هو تیار مې راوړی دي، دا دې واخله، پیراکي وشړم بی دي.
راکه خیر یوسې. بسم الله. چیرته دي ماشومان؟
هغو ته مې وخته ډوډۍ ورکړه، ډوډۍ چې وخوري بیا یو طرف بل طرف ته لاړ شي، ټول کارونه ماته پرېږدي.
جان آغا ولې ډوډۍ ته رانغی؟ چیرته تللی دی؟
نه پوهېږم، ویل چې چیرته کار لرم، ډوډۍ ته هم نه راځم.
ته ونیسه یوه پیاله بله شړومبې هم واچوه.
دا دا اچوم ای، نن داسې خپه غوندې ښکارېدي، خیرات خو به و؟
د کلي خلک مې هېڅ په قرار نه پرېږدي.
ولې بیا څه شوي؟
هرې خوا ته چې ځم، یا د قانون یوه ماده راته وایي، او یا قربان شم، یا آیت او حدیث راته وایي. بیخي په دوو لارو کې پاتې یم، نه پوهېږم چې څه وکړم.
ولې دته قانون او قرآن یادوي؟
د وریرونو د حق په خاطر.
ورته به دې ویلی و چې هغه هلک څومره دی چې زه ورته حق ورکړم؟
خدیجې، راته یې ثابته کړه چې کله یو یتیم هلک یا نجلۍ 13 کلنۍ سن ته رسیږي، باید حق یې ورکړل شي. مولوي صاحب هم ډېر آیتونه راته وویل.
دا خبره نو په قانون کې مشته؟
هو، ما ته یې وویل چې د مدني قانون په 9 ماده کې راغلي چې کله هلک یا نجلۍ 13 کلنۍ سن ته ورسیږي او بالغ او هوښیار وي، د مال د اخیستلو حق لري.
اوس نه څنګه وکړو؟ جان هغه خو غټ هلک دی، بله ورځ 4 کلن کیږي.
دا یې هم راته وویل چې د افغانستان د اساسي قانون په 53 ماده کې راغلي چې دولت د یتیمانو او بې سرپرستو ښځو ملاتړ کوي او له هغوی سره مرسته کوي.
وای خدای دې خیر پېښ کړي، یو کارت مو خبره ما کمې ته ونه رسېږي. اوه سړیه،
که رښتیا ووایو، له یوې خوا یې حق کیږي، او له بلې خوا زموږ کلي کې داسې کسان شته چې جان هغه ته لارې ورښیي.
خی وه سړیه، یوه لاره ورته پیدا کړه.
څه وکړو، حق یې دی، هېڅ هم نشو کولی.
عزتمنو اوریدونکو، په ډرامه کې نفیسه کار ته د تلو پر مهال د څو تنو لخوا ځورول کیږي. ستاسې په نظر د دې ډول مزاحمتونو مخه څنګه نیولی سو؟
خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 شپږ 0 0 1 0 1.
د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه،
جوړونکې مسوده نیازی،
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړه خوشاله اوسئ پیل کوو د دې اونۍ په خپرونه. روانه خبرونه کې له هغې قابلې سره غږېدلیم چې په ځینو نامنو ولایتونو کې د قابلو د روزنې مسؤوله ده، مختلفو ولایتونو ته سفر کوي، کورنۍ دې ترازی کوي چې خپل لورګانې د قابلیت په پروګرام کې شامل کړي او په دې نږدې وختونو کې په نړیواله کچه د غوره قابلیت لقب هم ګټلای دی. زه مسوده نیازیم، خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د ونی مهم خبرونه واورو.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک میسون د لوګر ولایت په خروار ولسوالۍ کې د ناپیژاندو وسلوالو لخوا د درو خویندو وژنه د اندېښنې وړ ګڼي. د دغه کمیسون ویاند رفیع الله بیدار ازادي راډیو سره په خبرو کې له امنیتي ارګانونو غوښتي چې د دغه پیښې عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري. د لوګر د والی ویاند سلیم صالح ویلي ناپیژاندو وسلوالو د لوګر ولایت په خروار ولسوالۍ کې درې خویندې چې لغره نه یې چونه راوړله وژلې دي. د انتخاباتو لپاره د خزینه پولیسو د شمیر د زیاتوالي غوښتنه وشوه. د افغانستان د بشري حقوقو او مدني ټولنې شبکې ویلي چې د کورنۍ او چارو وزارت باید د ولسی جرګې او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره د خزینه پولیسو شمیر زیات کړي. د دې شبکې غړیو په یو غونډه کې ویلي چې دا کار به نه یوازې د درغلیو په مخنیوي کې مثبت تمام شي، بلکې په انتخاباتو باندې به د خلکو باور لا نور هم زیات کړي. د بشري حقوقو او مدني ټولنې شبکې په داسې حال کې دا غوښتنه مطرح کړه چې اوس مهال 3000 خزینه پولیس د خلکو د امنیت د ټینګښت لپاره دنده ترسره کوي. په پاکستان کې یوې ښځې خپل لور سوځولې ده. پاکستانی چارواکو ویلي یوه ښځې په دې تور نیولې چې خپل لور یې ژوندې سوځلې، او دا ځکه چې لور یې د خپلې خوښې واده کړی و. پولیسو ویلي یاد انجلۍ په لاهور کې وژل شوې او مور یې د پولیسو لخوا نیول شوې ده. د پولیسو افسر شیخ حماد اختر ویلي په قتل تورنې پروین رفیق منلې چې پر خپلې 13 کلنې لور زینت رفیق یې د زوی په مرسته تیل چپه کړل او ورته یې اور ورته کړ.
قدرمنو اوریدونکو، شکیلا بیدار هغه میرمنده چې زده کړې د قابلیتګۍ په برخه کې کړې دي او اوس په همدې رشته کې د لسانس تر کچې خپل زده کړو ته ادامه ورکوي. نوموړي له 15 کلونو راهیسې د میرمنو د روغتیا په برخه کې په مختلفو ولایتونو لکه پکتیکا، میدان وردګ، لغمان او کاپیسا کې کار او فعالیت کړی او اوس هم په دې برخه کې د ناروې د کمیټې لخوا په لغمان او کاپیسا ولایتونو کې د نرسانو او قابلو د پروګرام مسؤوله ده. نوموړي په دې پروګرام کې په سیمه ایزه کچه نرسانې او قابلی روزی. میرمن شکیلا وایي دی په مختلفو ولایتونو کې د میندو د تعلیم او صحت په برخه کې فعالیتونه کړي دي.
موږ فعلاً د کاپیسا او د لغمان په ولایت کې د قابلګي او نرسنګ پروګرامونه لرو. د قابلګي او نرسنګ پروګرام د هغه چالشونه او مشکلات چې د افغانستان میندې ورسره مخامخ وو، ستامې وزارت دا کوشش وکړه چې باید ولایتو کې د قابلګي او د نرسنګ پروګرامونه ایجاد کړي ترڅو د میندو او د ماشومانو د مړینې کچه ټیټه کړي. ما ډېر ولایتو لکه پکتیکا، میدان وردګ، کاپیسا، لغمان د میندو د تعلیم، د آموزش او د صحت په هکله ډېر فعالیتونه مې کړی دی.
اغلی شکیلا بیدار وایي د ډېر کلونه په کلی کې ژوند کړی او د خسر کورنۍ هیڅ اجازه نه ورکوله. ورته ویل به چې موږ ته شرم دی چې ته له کوره بهر کار وکړې، خو دا چې دی د خلکو زړونه لاسته راوړل او د خلکو په همکارۍ خپل کورنۍ ته قناعت ورکړ، اوس کورنۍ هم پرې افتخار کوي.
کله چې ما خپل تحصیلات ختم کړل او زه واده شوم، تقریبا 3 کاله زیاته زه په کور کې وم. هغوی اصلا اجازه نه ورکول او په دې وخت کې د کلیو د بانډو خلک پوهېده چې ما دغه مسلک ویلی دی، او کله چې هغوی ته یو مشکل را پېښېده زموږ کور ته به راتله او زما خسر ته لیورون ته به ویل چې کیدای شي تاسو دغه کس موږ ته دا مرسته وکړي. او کله وخت زه به تلم او دوی د هغوی مشکل مې حلول او د جامع اعتبار او اعتماد ما ترلاسه کړم. په ډېر زحمت او تکلیف سره هغه سپینګیری او هغه اشخاص چې په کلی کې با نفوذ وو هغوی سره ما خبرې وکړې چې زه دغه ستونزې سره مخامخ مې تحصیل مې کړی دی، درس مې ویلی دی، مګر بیا هم زما کورنۍ ما ته اجازه نه ورکوي. هغوی وکولی شول چې زما کورنۍ ته قناعت ورکړي. کله چې ما د کور نه بهر کار وکړ او د خلکو د احترام وړ شمه، کورنۍ هم په دې پوه شو چې یعنی دوره وخت موږ ډېر اشتباه کړی چې دا موږ په کور کې کینولې دي. یو وخت چې ما ته د امریکا سفر برابر شو، هغه وخت هم ما هیڅ جرأت نه کړ چې څنګه زه کورنۍ سره شریک کړم. کله چې ما وویل خوشبختانه هغوی راته وویل چې هغه کار چې تا د پیشرفت زمینه برابروي او ته پیشرفت کوي موږ هیڅ ستونزې نه لرو.
میرمن شکیلا د خپل کار د لومړۍ وختونو یادونه کوي. وایي دا چې کله لومړی ځل ولایتونو ته لاړه څوک نه حاضرېدل چې خپل لورګانې د قابلیتګۍ په پروګرام کې شاملې کړي. دا به کور په کور ګرځېدل او شاګردانې به جذبولې. د ډېرو سختیو تر ګاللو وروسته یې د خلکو اعتماد ترلاسه کړی دی.
کله چې په میدان ورده کوم کار کول هغه وخت چې اصلا کورنۍ خپل لورګان یا میندو ته سن اجازه نه ورکول چې د کور نه باندې کار وکړي او موږ هم په ډېره زیاته مشکلات سره کور په کور موږ ګرځېدو او دا هم کوشش کول چې موږ شاګرد پیدا کړو تربیه کړو او بیرته د خلکو خدمت ته وړاندې کړو یعنی موږ چالري په سرول او دروازه په دروازه موږ ګرځېدو متاسفانه بعضي خلک یا زیاتره ماشومان پوهېده شده خط بل ځای راغلي دي په دې کې موږ استقبال اول خوشبختانه چې بیرته هغه وخت رسیده چې هغه خلک بیرته راتله زموږ د دفتر دروازې ټک ټک وهل چې زما خور یا زما مور یا زما نکره غواړي دغه پروګرام تعقیب کړي او واسطه کول چې دغه کس دونه مکتب ویلې ده او ضرورت لري چې دا قابله شي دا زما یو غټه او جالبه خاطره او چې وخت موږ خپل دروازه په دروازه ګرځېدو بیرته جامه چین شو خلک موږ ته راتله
په لورو پرتو سیمو کې میرمنې صحي خدماتو ته لاسرسی نه لري او په دې برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي نو همدا علت و چې میرمن شکیلا تصمیم ونیو چې ولایتونو ته سفر وکړي
کله چې وزارت ساتمه دا تصمیم ونیول چې دغه پروګرامونه باید لري سیمو کې یا ولایتو کې باید ایجاد شي هدف د دې دا و چې موږ څنګه کولای شو چې میندو دغه باکیفیته خدمات صحي خدمات ته دسترسی ولري او اوس هم زموږ هدف هم دا ده چې موږ څنګه کولای شو میندو ته خدمت وکړو څنګه کولای شو هغه مایندو چې حق او حقوق یې صحدت څنګه ساتل سه کې څنګه باید تعلیم کې څنګه باید آموزش کې او موږ دا کوشش کوو چې دا غټه ستونزې چې د مایندو او د ماشومانو د مړینې کچه موږ څنګه غټیټ کړو
درنو اوریدونکو د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شي www.azadiradio.com مېرمن شکیلا وايي ولایتونو ته سفر او هلته کار کول اسانه خبره نه ده او په دې برخه کې ډېری ستونزې لیدلې ان یو ځل پرې حمله هم شوې و خو د میندو مشکلاتو ته په کتو دا حاضر ده چې دا ټول ستونزې په ځان تیری کړي او میرمنو ته د روغتیا په برخه کې کار وکړي
کله چې په پکتیکا خواته روانه ما واقعا هلته هم مونږ نه دونو دا هم ما غوړیده چې بعضی خلک متوال چې دلته کسان وایي کڅوګ دا پروګرام شروع کیدی شي موږ هغه د منځ ویسو له بعد مرغنه چې یو ورځ ز کابل ته روانه ما زما موټر د طالبانو د امر لاندې راغی چې زما موټروان هلته زخمی شو موږ په ډیره ستونزې سره موږ ځان غزنی ولایت پورې رسولای چې پکتیکات لرما او ماو کول شو چې هغه سپینګرو سره چې نفوذ لري په جامعه کې یو جلسه هغه سره مې برگزار کړ او هغه ته خپل نیت او خپل هدف مو خو بیا په ډیره مشکل باندې موږ کول شو چې سلوریش کسان شاګردان موږ خپل پروژې لپاره خپل پروګرام لپاره کورنۍ ته قناعت ورکړو چې هغه راشي او دا پروګرام مخې وسی کله چې هغه راغی په اول قدم کې موږ د هغه کلچر او انانات موږ مراد کړو موږ خپل ځان د هغه کلچر ته برابر کړ کله چې زموږ د پروګرام یو څو میاش تیر شو موږ خپل شاګردان د کورنۍ د خونه مونږه توفی او جایزې ترلاسه کول چې اصلا مونږ بل فکر کړو او تاسو ساده بل شی ده کله چې مونږ د پروګرام یم کول تر شو تقریبا اضافه تر سلويخ تر خوستون مونږ د کیلو د باندو نه مونږ ترلاسه کړ هغه پروګرام چې مونږ پکتیکا کې تطبیق کړ اولین پروګرام د قابلیت پروګرام وو چې خوشبختانه اوس دوی پروګرام هم شروع شوې ده هغه شاګردان چې زوږ فارغ شوه زموږ شاګردان هلته استادان دي
اغلی شکیلا د قابلیت د روزنې د پروګرام د موثریت په اړه وایي په 13 کلونو کې د زیګون پر مهال د میندو د مړینې کچه ډیره لوړه و خو د دې پروګرام په پلي کولو سره دا کچه ډیره راټیټه شوې ده
کوم اوس په مقایسه کو 2002 کال کې چې هغه وخت سات شوی وو لیدل شوی وو چې تقریبا په 3000 کې شپاره سوا د میندې مړینې کچه وو خوشبختانه کله چې په 2010 کې دا سړي نه بیا او شو ولیدل شو چې هم دغه پروګرامونه سونه مسر تمام شو چې دغه کچه د شپاره سوا نه تر 322 لري شوی وو
میرمن شکیلا زیاتوی زما یوازنی هدف دا دی چې میرمنو ته د صحت په برخه کې خدمت وکړم د زده کړو او ښه ژوند زمينه ورته برابر کړم کله چې میرمن شکیلا په کلی کې ژوند کاوه او خپل هم له ګڼو ستونزو سره مخ وه خو بیا یې هم له میرمنو خپل مرستې نسپمولې او تل د هغوی په خدمت کې وه د همدغو خدمتونو له جملې د خپل یوې جالبې خاطرې یادونه کوي
تقریبا 4 کاله مخکې هغه وخت چې خپل مې استقامت درلود او سبا ورځ زموږ دروازه وټکې کیده کله چولرم اوملته چ دوه جنکان ولر دی او ما ته وزر کی چې خلاجان را شو زما مور دغه سه نیمه لار کې مور مولادت کړی دا خو هغه وخت ما زان ته ولد چې خپل زنا جوړه ما مغم ده هغه جنکان چې ما حالت ولید اصلا ما زان ته فکر نه کړ چې زه په کوم حالت کې ما لار ما اوملته چې واقعا مور ډیر خزیت خونځي دلوده او ام کله شغه مور ته مرسته وکم هغه پلاسنتا مور ته اوټ کړ سر مور ته چلان کړ د مور وضعیت نارمل شو نو قبلکان هر چی ته چی خپل حالت خپل وضعیت ته خپل کورنۍ ماشوم ته نه ګوري
میرمه شکیلا د خپل هڅو او فعالیتونو په خاطر سکهال په نړیواله کچه د شلو هیوادونو په سطحه د کال غوره قابلیت وټاکل شو او جایزه یې تر لاسه کړه
وزارت خارجه د سویډن او آی سی ایم یاد قابلیتونو بینالمللي انجمن د 2015 کال کې دوی ابتکار درلود چې موږ څنګه کولای شو قابلیتونه تحسین او تشویق کړو چې په 2015 کال کې یوګاندا او کولای شو د افتخار تر لاسه کړي او د 2016 کال کې زموږ دفتر او د قابلیتونو انجمن دغه ټول زمونږ سره راولنه هغه سره شریک او هغه په سویډن او آی سی ایم کې یو کمیټه درلوده چې د ټول مملک همدغه لاسترلاسي نو ډاکومنټ هغه ته رسیدي او هغه کله چې ارزیابي وکړ خوشبختانه مو کولای شو دا جایزه ترلاسه کړو
درنو اوریدونکو هغه جونې یو میرمن چې د قابلیت یو نرسنګ په پروګرامونو کې درس وایي باید هغه کلیو او باندو ته چې میرمن پکې صحیح خدمات ته ضرورت لري لاړ شي او هلته مایندو ته با کیفیت صحیح خدمات وړاندې کړي اړوندو ادارو ته هم لازمه ده چې په لورو پرتو سیمو کې لاړ صحیح خدمات وړاندې کړي چې د مور او ماشوم دواړو ژوند په امان کې وي د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره و تر بیا مو په لوی الله سپارم.